ګرانو اوبدون کا السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیشي او په ترڅ کې د موسیقي پروګرام هم لرو خبرونه په خبرونو پیلو ترکیه وای که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت به په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلو ته مرستې ورسی شي او د امریکا دفاع وزارت خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبری حمله د روسیې هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو پرون یو ور بیا د هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د جمعې په ورځ هم طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ کړی و، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا ډله شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي چې پرونی حملې د حکومتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. راپورونه وایي چې د کندهار ښار په ځینو حوزو کې هم خونړۍ جګړې دوام لري. طالبانو پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته د لنډ وخت لپاره پرمختګ وکړ، خو وروسته وتپل شول. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نور تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ترکیه دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد یې چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په مهال وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی ښودلی دی. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وای نن سهار په د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو یو سلو دیارلس تنه وژلي، اوولس یې ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو درې اویا کورونه مکمل تخریب شوی دی. دولس کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لس سو جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمې بسترې د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي رسیدلي. له دې وړاندې طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي مان جوړوونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یوه اندازه چاودېدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواک د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر یوه ټانکر د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیل دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یوه د بریتانیا او بله د رومانیا وه وژل شوي دي. دا په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې پر یوې سوداګري بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک ویلي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوې جنګي بیړۍ د تیلو ټانکر ته د مرستې لپاره ولېږلي او هغه یې تر خوندي ځایه پورې بدرګه کړ. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته یووړل. ترکی رسنی وای دا ګام روسته لدی پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګل کې د بلشوی اورګواشت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې د عملیات د سمندر غاړې ځواکونو لخوا ترسره شوی دی، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوی چې په دې عملیاتو کې مرسته وکړي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګېد او بعد یې لمن لا پسې پراخه کړه. او د امریکا د عدلیې وزارت ویلي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هاکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک کې د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلیې وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبري بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 20 نیټې پورې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هاکران د لسګونو شخصي کمپنیو د لشتلجه نوو دولتي ادارو حسابونه ته هم ننوتی دي. روسی چارواکو سم د لاسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ اخله اوسادي رادیو اوریا د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او دوام کوي. طالبانو د هلبند پر مرکز لشکرګا یو ځل بیا برید کړی او پرونی ځان د دغه ښار تر لومړی حوزې ورساو. د هلبند جګړې ځایي اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو له مخې مرکزي روغتون هم د کار او امکاناتو له اړخه تر فشار لاندې دی. پر هلبند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورپېښ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د لخکرګا په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لنډ وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی رادیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لورې مرکز لشکرګاه یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه هلی د چوک یا د سول د چوک څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت بریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د ده په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قمندان خالد وردګ هم سرسری ټپي شوی، خو بیرته د جګړې لیکې ته ستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کیسې راته وکړې.
ویلي د چوک د خوند کانو سره وم بالا ټکان شروع شو چې ومې کتل لنجر والا ګیر کا باډي د وغورې د لابل حالت وویشته. طالبان را 12 ټکان پر وکړه غا مړ کې بره د اخواتم نه مناره چوک.
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو څخه راپورته سولم ټکان شروع سول. د چوغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه میده ضربې وواله سول. نو دوری د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان رااله. بالا مور سره په ځغاست سول د غټ پوجونه په لاس کې و.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره د لخکرګا پر جګړې خبري وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامی جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاولا افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دی ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولې دي. دغلته د پاتونوالو مشري پخوانی جهادي قمندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
دا دشمن په مخ کې ولاړ یو. اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبله اړولې او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. عبدالله بیان یم د هرات ولایت د سره په اړیکه کې. ورور په هرات کې ډېر وضعیت خراب دی، جنگ دی، د هر طرف څخه جنگ دی. ورور بازار تړلی، خلک در بدر دي، یغه ماجر راغلی دلته اوس تږي خلک دي. ورور حالات ډېر خراب دي، هیڅ شی نه پیدا کېږي. بازارونه د وهم او د ډار خلکو تړلي چې چور کېږي، څه کېږي، پلانه کېږي.
بریا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکم د هلمند ولایت. په هلمند کې خلک په ډېر بد وضعیت کې دي، ځکه چې په شرزا ښار کې د تیوي او تیر رئیس سخت جګړې روانې دي او ډېر شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي، چې د ښار په ټولو برخو کې جګړه روانه ده او هیڅ ځای کې هم د اوسېدو ځای نشته. که چیرې ژر تر ژره هلمند ته پام ونیسي، ځکه هلمند یو پراخ نفوس لرونکی ولایت دی، دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. نو د هیله مو ده چې پر شپې لخواهم هیله ده چې جګړه نور په ښار کې ودروي او د سولې لپاره یو همغږ شي، ځکه چې جګړه د خلکو په کورونو کې جګړه روانه ده، خلک هم ټول خپل په کورونو کې دي.
وسته سلام از خزه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تاسیر د کلي اوسېدونکو روزي محمد نیمېږم. د ارغنداو ټول ولس د ډېرې وشکالۍ سره مخامخ ده او د غذایي موادو سره مخامخ ده.
السلام علیکم. خبر کوم خلک در بازار دی، خلکو کډی چوک غلی بازار وځي، چوک دا خوراک غلی اریان دي، خلک ورته چیری په کوم ځای نه وځي. د خدای پر لحاظ جمهور سلی دا غوښتنه ده، د دې د نړیواله سلی دا غوښتنه ده، نور دا خلک په ځینې کې بالا ملغړوي. په خدای پر لحاظ باندې دا خپل یو د خولت او غم وخوري. ټول خلک د ټول خلک در بدر شو.
اوس په هم واورئ چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي دي.
هشت صبح لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی، خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط شوې، شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم شوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده، یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړي. د لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي تر څو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده، کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایی برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو، د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جمعاتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې
د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي، په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخې